Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجشوی نن سه شنبه دوری یا حمل دیر شمه د اپریل 19 او د روژه مبارک میاشتې 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د متحده عربی اماراتو د خوراکي موادو مرسته پرون کابل ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په کابل هوایي ډګر کې د دې مرستې تر تسلیمېدو وروسته رسنیو ته وویل
د متحده عربی اماراتو نه ډېره مننه کوو چې د افغانستان له خلکو سره د خوراکي او غذایي موادو په برخه کې کومک کړی ده. ډېر ستنه مواد یې راوړي دي. متحده اماراتو مخکې هم د افغانستان د خلکو سره ډېر ځلې خوراکي مواد، ادویه او مختلف شیان په ځمی کې او فسرې کې راوړي دي او افغانانو ته یې تسلیم کړي دي.
مجاهد وویل دا مرسته به د دوی حکومت په اړمنو باندې په عادلانه توګه وویشي. متحده عربي اماراتو داسې وخت له افغانانو سره د ډېر ستنه خوراکي موادو مرسته کړې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي له لوږې سره مخامخ دي. په سویډن کې د ښي اړخو افراطیانو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورکړې او دا پیښه یې په کلکه غندلې ده. په اعلامیه کې د طالبانو حکومت د سویډن له حکومته غوښتي چې د دې پیښو د تکرار مخه ونیسي او د قرآن کریم د سوځولو عامل ته سزا ورکړي. د راپورونو په اساس د یکشنبې په شپه د سویډن په لینکوفینګ ښار کې د ښي اړخ افراطي ګروپ اسلام ضد او مهاجرت ضد ډلې قرآن کریم ته اور ورته کړی دی. د دې پیښې په غبرګون د ایران او عراق په شمول ځینو هیوادونو د سویډن سفیران احضار کړي او خپل اعتراض یې وراورولی دی. د اوکراین په لویو ښار کې پرون د روسیې په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه و کسان ووژل شول. د اوکراین د ملي امنیت شورا منشي اولوکسی دانیولوف په یو ټلویزیوني بیان کې ویلي چې د بریدونو کې 11 کسان ټپیان شوي هم دي. د ښاغلي دانیولوف په خبره داسې ښکاري چې روسي ځواکونه د فعال محاربې حالت ته دننه شوي او ډېر تمرکز یې د اوکراین ختیځو سیمو ته اړولی دی. د اوکراین دفاع وزارت ویلي روسیې د ماریوپول او څو نورو سیمو کې له بم غورځوونکو الوتکو او نورو درنو وسلو کار اخیستی دی. او په پاکستان کې یوې محکمې هغه شپږ تنه په اعدام محکوم کړل چې د یوې سریلانکایي کارخونې مدیر یې د کفر په تور په ډله ییزه توګه وژلی و. د ګجران والا ښار د یوې محکمې قاضي په دې اړه حکم د بندو دروازو تر شا واوروه او د پریکړې جزئیات معذف څارنوال ندیم سرور شریک کړي دي. د سرور په وینا قضیه کې ښکېلو نهو نورو کسانو ته د ابدي حبس او دوه اویا کسانو ته د دوه کاله بند سزا واورول شوه. د سریلانکا د نساجي فابریکې پر مدیر پریانتا کومارا تیر دسمبر سیالکوټ کې برید شوی و. شاوخوا سلو کسانو کومارا دین ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو تر مرګه ورساوه او بیا یې جسد ته اور واچوه. دوی کومارا تورن کړی و چې هغه کاغذ یې څیرې او سوځولی چې د قرآن شریف آیاتونه پرې لیکل شوي وو. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. افغانستان کې د ماشومانو خوارزواکۍ ته اندېښنې.
لدی ډلینا 1.1 میلیون ماشومان له شدیدې خوارزواکۍ سره مخ دي. له بده مرغه کلنۍ شمېره مخ په زیاتېدو ده.
ملګري ملتونه وایي افغانستان د مرسته کوونکو له یاده نه دی وتلی.
تر دې دمه د افغانستان، یمن، سوریه او ځینو نورو ناورینو سره د مقابلې لپاره د تمویلونکو ژمنې نه دي کمې شوي.
افغانستان کې له 15 کلونو پورته کسانو ته یوازې 10 کلن پاسپورت ورکول کیږي. غزنی کې له پوهنتونه تازه فارغ شوی وایي.
زما غوښتنه له چارواکو څخه دا ده چې محصلینو ته هغه کسان چې پوهنتونه فارغېږي کې باید ورته د کار زمینه برابر شي.
د اوکراین د جګړې تازه حال هم درکوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دادی چې په افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمره میلیونونه ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي او د چارواکو په وینا هر کال دا شمیر مخ په ډیرېدو دی. په تیرو څلورو میاشتو کې سلګونه ماشومان د خوارزواکۍ له امله مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ماشومانو ته د رسیدنې په برخه کې نړیوالې موسسې ورسره دا مهال همکاری کوي. تفصیل یې له صفیالله ستانکزی اورو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې 3,400,000 ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر جاوید اجیر پرون په یو پیغام کې رسنیو ته ویلي چې له دې ډلې تر 1,000,000 ډیر ماشومان په شدید خوارزواکۍ اخته دي. له دې ډلې نه 1,100,000 ماشومان له شدید خوارزواکۍ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه نور د منځنۍ کچې خوارزواکۍ سره مخ دي. له بده مرغه کلنۍ شمېره مخ په زیاتېدو ده. د 2022 کال له پیله د شدید خوارزواکۍ شاوخوا 16,000 پېښې ثبت شوي. متاسفانه د سختې خوارزواکۍ له امله شاوخوا 320 ماشومان مړه شوي هم دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر زیاته کړه چې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی له دغه وزارت سره په ګډه کار کوي. په همدې حال کې د یونیسف یوه چارواکې چې په دې وروستیو کې افغانستان ته تللې د یکشنبې په ورځ په ټویټر باندې لیکلي چې افغان ماشومان له بې سابقې بشري ناورین سره مخ دي. دغه سازمان د نړیوالو اړیکو مشرې پالوما اسکودیرو وویل هغې په افغانستان کې ولیدل چې د څو لسیزو جګړو، وچکالۍ او اقتصادي سقوط د ماشومانو لپاره بې مخینې بشري بحران رامنځته کړی. اغلی اسکودیرو په وینا یونیسف له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي او په ټول افغانستان کې 2,215 روغتیایي مرکزونه چې 1.4 میلیونه ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي د یونیسف له ملاتړ برخمن دي.
و موردل چې د افغانستان د حکومت یا د طالبان د حکومت د عامې روغتیا وزارت تاییدوي چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. خوارزواکۍ څه شی دی؟ خوارزواکۍ هغه حالت وایي چې انسان د نه کافي خوراک په وجه کمزوری کیږي. ځینې ماشومان به مو لیدلی وي چې پوستکی ګونځې ناسې پړسېدلی او هډونه داسې راوتلي وي چې پخته یې شمیرل کیږي. بل لور ته بیا ملګري ملتونه ډاډ ورکوي چې لا تر اوسه د اوکراین کړکیچ د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو د ناورینونو د هواري هڅې نه دي اغیزمنې کړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټن ګریفټس پرون په یو کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې مرستندویان لا هم له نورو هیوادونو سره مرستو ته ژمن دي. ملګري ملتونه دا ډاډ داسې مهال څرګندوي چې د خوارزواکۍ په ګډون په افغانستان کې دا مهال بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او له نیمایي زیات وګړي یې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
په اوکراین باندې د روسیې د یرغل له پیله دا اندېښنې زیاتې شوې چې ګواکې مرستندویان به د اوکراین د کړکیچ په خاطر د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو مخ واړوي. پرون د همداسې یوې پوښتنې په ځواب کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارټن ګریفټس ډاډ ورکړ چې مرستندویان لا هم د افغانستان او نورو هیوادونو د ستونزو هواري ته ژمن دي. تر دې دمه د افغانستان، یمن، سوریه او ځینو نورو ناورینو سره د مقابلې لپاره د تمویلونکو ژمنې نه دي کمې شوې. موږ لا هم له ځینو بسپنه ورکوونکو د ډیرو همکاریو تمه لرو، خو لویدیځ مرستندویان چې اوکراین ته ډیرې پیسې ورکوي د نړۍ له نورو هیوادونو سره خپل سخاوت نه دی کم کړی. البته موږ اندېښمن یو چې ښایي داسې یو حالت ته ورسیږو. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټن ګریفټس بیا د اوکراین بشري کړکیچ په نړیواله کچه بې تاثیر هم ونه باله او وی ویل سږ کال د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره مخ دي 25% زیاتیږي. ګریفټس وویل د ملګرو ملتونو بشرپالان او مرستندویان له بېلابېلو ناورینو سره د مبارزې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان څه وخت مخکې د افغانستان په تړاو د مرستو کانفرنس دایره کړ، خو څومره چې تمه وه په هغه اندازه مرستې جلب نه کړای شوې. د راپورونو په اساس د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې سره مخ دي او د ملګرو ملتونو سازمان وار د مخه ګواښ کړی چې که له افغانستان سره کافي مرستې په وخت ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي.
جوان
تریکاسا پولیس
موجود شوی آزادی
خزینه تر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس هم د افغانستان د پاسپورټونو د نوې پریکړې په اړه یو راپور. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د پاسپورټ ویش په وی لانجمنې او اوږدمهاله ستونزې اوښته دی. تازه د طالبانو د پاسپورټ عمومي ریاست په یو تازه اقدام کې له دې وروسته د 15 کلن پاسپورت په ځای د 10 کلن پاسپورت ویش اعلان کړ. د دې ریاست ویان پرون ازادي رادیو ته ویل هغه کسان چې عمرونه یې د 15 کلونو پورته وی له دې وروسته 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلی. خو خلک د پاسپورت ریاست دغه ګام د افغانستان روان اقتصادي وضعیت ته پکتو سخت او ستونزمن بولی. دا چې ولی تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې لدی ورسته له 15 کلونو پورته وګړي 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلای. د طالبانو د پاسپورت ریاست د وینوي پریکړې لمخې 15 کلن پاسپورت د 15 کلونو څخه کم عمر وګړو ته ځانګړی کړ. د ریاست په وی خبر پانه کې ویلي یا د پریکړې د زیاتې غنی ګوڼې د مخنیوي او پاسپورت غوښتونکو ته د سهولت په مخه کړی ده. د طالبانو د پاسپورت ریاست ویان شفیع الله تسل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
واضح ده چې مثلا موږ کسان ودی پاره چې هغوی عمرونه له 15 کلو پورته دي هغوی دپاره موږ دین وروسته 15 کلن پاسپورت نه ورکوو بل 10 کلن پاسپورت اخلي. هغه کسان چې له 15 کلونو عمرونه کته دي هغوی دپاره موږ انده 15 کلن پاسپورت نه ورکوو.
خو یو شمیر کابل ښاریان د افغانستان د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د 10 کلن پاسپورت اخیستل د ډیرو له توانه پورته خبر غني. د کابل ښار اوسیدونکو حلیم او احمد الله
یو نفر کې چې یو پاسپورت واخلي یا لاس کلو لپاره ول پاسپورت اخیستلونه بیغمه وي. نو یو پاسپورت باندې فعلاً چې د لاس کلو لپاره ورکول کیږي لاس لا یو لاس کم زیات مصرفي افغانۍ. کچیرې مثلا یو نفر 15 نفر فامیل ولري په دې 15 نفرو کې د پاسپورت واخلي 55,000 روپۍ افغانۍ دې باندې لګښت راځي. نو دا غټ مشکل ده.
نظر هغه 15 کلن خو د افغانستان خلکو لپاره په دې چې کېدای شوی بابی له یو طرف نه 15,000 څومره پیسې چې کېږي هغه یو طرف پیدا کړی وي یو پاسپورټ یې اخیستی وای. نظر دې وضعیت ته زما په نظر هغه 15 کلن
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې د یو 15 کلن پاسپورت به 15,500 او د یو 10 کلن پاسپورت به 1,000 افغانۍ وه. خو اوس د پاسپورت ریاست چارواکي د یو 10 کلن پاسپورت به 1,400 افغانۍ ښیي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پر افغانستان په خوست او کونړ ولایت د پاکستان د ورستیو بریدونو په تړاو په افغانستان کې دننه د عام خلکو غوسه زیات شوې دي. پرون د پاکستان څو خارونه هم د پاکستان د دغو بریدونو پر ضد د مظاهرو شاهدان وو. په کندهار کې هم لزګونه فعالانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او پر خوست او کونړ د دوی وروستي بریدونه وغندل. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
مظاهره چانو چې شمیرې لسکونو کسانو ته رسیده د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه او د هغه قربانیان او انځورونه هم له ځان سره لیږدول چې په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستانی پوځیانو په بریدونو کې وژل شوي وو. دوی دا بریدونه وغندل او د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بریدونو په اړه دی چپ پاتې نسی او د ورته عکس العمل جدي تصمیم دی ونیسي.
دغه ناروا بریدونه دغه د جبر او د ظلم تر عنوان لاندې بریدونه نور د افغانستان پر خاوره باندې د پاکستان د لوري بند سي او نړیوال د دې په جدي توګه د پښتنه وکي. اسلامي امارات څخه غواړو د پاکستان خلاف د دغه بریدو خلاف خپل هغه کاروایی وکړي چې هغه د ولست د قناعت بخښ وي.
نو دغه بریدو موږ په سخت ټکو غندو او د اسلامي امارت ادارې څخه هم دا غوښتنه کوو چې د دې تجارت خپل جواب وي چې د ولې دای کیږي او داسې بریدونه ډېر کیږي د پاکستان د لوري اما دې ته جواب نه دی ویل شوی. موږ بس یوازې دا غواړو چې دې ته جواب وویل شي.
د مظاهره یو بل ګډونوال ګلاب شاه وویل چې پاکستان د افغانستان پر حریم تیری کړی او د بې ګنا خلکو وژل یو جنگي جنایت دی.
پاکستان هر وخت هر ځلی موږ وطنوال بی ګنا انسانان شهیدانوي ځینې وخت راکټونه راغورځوي او اوس دونه جرأت پیدا کوي چې راغی زموږ په خاور باندې د جټالو ټکو بمبار کوي. دا ځکه چې دا زموږ وطن هیوادوال به د زموږ لسونه به دږي هیڅوک هیڅ اقدام نه کوي. موږ د امارت ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې دې ته سخت غشمتونکي جواب ورکړي.
د پاکستان هوایي ځواکونو د تیر شنبه په شپه په خوست او کونړ ولایتونو کې دونه وکړه چې شاوخوا شپېتو کسانو ته پکښې مرګ جوړ واوښته. د دې بریدونو په خبرګون کې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې هم عام خلکو ورته لارینونه کړي.
پر افغانستان مو د پاکستان د وروستیو حملو په تړاو د مظاهره راپور اورید. پرون د طالبانو مرکزی او سیمایزو چارواکو له ازادۍ رادیو سره د دغو بریدونو وروستي جزئیات شریک کړل. د طالبانو د ویاندویانو په وینا په دغو دواړو بریدونو کې ټول ټال وڅل وخت ملکیان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په کابل ښار کې د واټونو د سر پلورون کې چې په غیر متحرکو وړو غرفو کې دکانداري کوي وایي خاروالۍ له دوی نه لوړې کرایې اخلي. دوی وایي د کابل خاروالۍ مسولین پرته لدې چې د دوی غرفو ګټه په نظر کې ونیسي کرایې ټاکلي چې غرفه لرونکي له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو د کابل خاروالۍ مسولین بیا وایي ټاکل شوې کرایې په بیلابیلو سیمو کې توپیر لري او په خبره یې هغه پلورین کې چې د ډیرې کرایې ورکول توان نه لري کولای شي هغه سیمو ته خپلې غرفې ولیږدوي چې کرایه یې کمې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نه ویش کلن احمد الله چې د جامو وړ غرفه لري د کابل خاروالۍ لوري د ټاکل شوې کرایې څخه خوښ نه دی. دی وایي د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او بازارونه ساړه دي، نو ځکه دوی د خاروالۍ لخوا د ټاکل شوې کرایې د ورکړې توان نه لري. صفی الله هم چې د سیمساری غرفه لري ورته شکایت لري. دوی له کابل ښاروالۍ د کرایو د کمیدو غوښتنه کوي او وایي هغه اندازه کرایه دې وټاکل شي چې غرفه لرونکي د ورکړې توان ولري. خو د کابل ښاروالۍ بې دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی کرایي سیمو ته په کتو ټاکلې دي. د خاروالۍ ویان نعمت الله باریکسي د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل
موږ کرایې د سیمې په نظر کې نیولو سره ټاکلې چې د هر متر مربع وړه کرایه 2500 او ټیټه 1500 افغانۍ ده. هر هغه پلورونکی چې د لوړې کرایې توان نه لري کولی شي و بل سیمه چې کرایه یې ټیټه وي ځان ته غوره کړي.
کابل خاروالۍ مودي وړاندې په ښار کې د ګڼې ګوڼې او د ټرافیکي نظام د کنټرول لپاره د پلورونکو سره په مشوره د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر غیر متحرک غرفې ځای پر ځای کړي. د واټونو د سر پلورونکو د دغو غرفو د جوړېدو له طرحې هرکلی کوي، خو د کرایې په اړه د خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې په خپل پرېکړه بیا کتنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین دفاع وزارت وایي چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د عملیاتو لپاره چمتووالی بشپړوي. دوی ویلي چې روسي ځواکونه د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې له درنو وسلو او بمباریو کار اخیستی. د راپورونو په اساس اخوا د اوکراین په لویو ښارونو کې پرون د روسیې د پلوی ښار کې پرون د روسیې د راکټي بریدونو په نتیجه کې و کسان وژل شول. تفصیل په دې راپور کې.
اوکرایني چارواکي وایي روسی پوځیان په دې لټه کې دي چې د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمه او دونیسک او لوهانسک ترمنځ ځمکنی کوریډور رامنځته کړي. دا خبره د اوکراین د دفاع وزارت ویان ډګروال الکساندر موزیانیک پرون په یو کانفرنس کې وکړه.
اشغالګر ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د برید لپاره چمتووالی نیسي څو د دونیتسک او لوهانسک سیمو بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي او د کریمیا له ټاپو وزمې سره د ځمکني دهلیز رامنځته کېدل ډاډمن کړي. تر اوسه پورې یرغلګرو په ختیځون کې د عملیاتو د ترسراوي لپاره د پوځي ځواکونو بیا انسجام بشپړ کړی، ځکه دوی پیاوړي شوي چې د روسیې ګڼ نور پوځي واحدونه هم ورسره یوځای شوي.
د اوکراین د دفاع وزارت ویاند همدارا زیاته کړه چې روسیې په ماریوپول کې هم بم غورځونکي الوتکې کارولې او دا ښار یې بمبار کړی دی. اخوال لویف ښار د راپورونو په اساس په پرونیو راکټي بریدونو کې و کسان وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. رویټرز لیکلي چې روسیا د دونباس د نیولو په لټه کې ده، ځکه ځینې سیمې وختي د روس پلو ځواکونو لاسته لوېدلې. د اوکراین دفاع وزارت بیا دا هم وویل چې د دوی پوځیانو په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک د روسیې د بریدونو په ځواب کې د هغوی 12 بریدونه په شا تمبولي چې له امله یې لس روسي ټانګونه 15 غروال ګاډي 15 پوځي ګاډي او همداراز 15 راکټي سیستمونه لمنځه وړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو زه د سهار په اتو بجو بیرته راستنیږم. اوس دغه خبری مجله په پاته شیبو کې د احمد تکل ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلام د خبرونه د برخه تمو زه احمد تکل هرکلای کوم. دا برخه د غزنی له دولتي په هنتون د سلګونو محصلانو د فراغت پر موضوع پیلو. د غزنی په هنتون له پینزو په هنځه یو څخه سلګونه محصلان فارغ شوي. دا فارغان د طالبانو له حکومت غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي. دوی وایي په حکومت کې اداري چارې باید لوستو او مسلکي ځوانانو ته وسپارل شي. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د دولتي په هنتون له بیلابیلو په هنځیو څخه تر شپږ سوه د زیاتو محصلانو د فراغت غونډه دغه غونډه د غزنی ولایت په ثقافت ماڼۍ کې د یکشنبې په ورځ جوړه سوې وه چې زرګونو کسانو پکې ګډون کړی و. په دغه کسانو کې د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي، محصلان، د محصلانو د کورنیو غړي او لسی خلک شامل و چې ځینو یې ویناوې وکړې. د ویناوالو له جملې څخه یو هم د غزنی پوهنتون رئیس احسان الله حسن زوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل موږ ویاړو چې په دومره لوی شمېر لوستې ځوانان ټولنې ته وړاندې کېږي. ښاغلی حسن زوی له دغه فارغ سوو ځوانانو څخه وغوښتل چې په ټولنه کې مثبت کردار ترسره کړي. هغه په خپلو خبرو کې دغه ځوانان د ټولنې د خدمت په وړاندې مکلف وبلل.
نو په دې لحاظ باندې دا چې الله تعالی د تاسو دغه دورې ته دغه مرحلې ته د قوت مرحله بیانې ده، نو تاسو د اسلامي ټولنې په وړاندې باندې د لویو مسؤلیتونو او مکلفیتونو درلودونکي یاست. نو درنو ځوانانو، زه به دا تاسو ته ووایم چې د تاسو مکلفیتونه، د تاسو مسؤلیتونه زموږ او د تاسو د دغې حکومت په وړاندې، زموږ او د تاسو د دې فردي او ځورېدلي ملت په وړاندې باندې سخته زیات.
بل لور ته بیا دغه فارغ سوو محصلانو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. دوی وایي په حکومت کې اداري کارونه باید لوستو او تحصیل یافته ځوانانو ته وسپارل سي تر څو هغوی دغه کارونه په ښه توګه پر مخ یوسي. دوو تنو یې ازادۍ راډیو ته وویل
ما وحید الله عزیزی ما د غزنی پوهنتون یو تن له فارغ نسخه زه خپل د ښوونې ورځنی پوهنځی د ریاضي څانګې څخه فارغ سوی یم. ان شاء الله په خپل بخش کې به هیواد ته نه ستړي کېدونکې هلیځلې کوم. د دې هیواد د آبادۍ لپاره به کار کوم.
فایت الله د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د بلو د کلي څخه دلته د غزنی پوهنتون د زراعت د پنځه څخه د هارتیکلچر د څانګې څخه فارغ شوی یم. زما غوښتنه له چارواکو څخه دا ده چې محصلینو ته او هغه کسان چې پوهنتون نه فارغېږي کې باید ورته د کار زمینه برابر شي تر څو چې زموږ د قدري محصلین یا ترکیې ته یا نور اروپایي مملکتو ته سفر ونه کړي، یعنی په قاچاقي توګه.
دا دغه شپږ سوه نارینه محصلانو تر څنګ دوه سوه نجونې هم وي چې په دغه غونډه کې ګډون نه و کړی، خو کېدای سي چې د دغه فارغو سوو نجونو لپاره د چهار شنبې په ورځ فراغت غونډه جوړه سي. غزنی پوهنتون په دیارلس سوه اووه اتیا یم هجري شمسي کال کې تاسیس سو چې په لومړي سر کې د کرنې، ښوونې او روزنې پوهنځي درلودل، خو اوس دغه پوهنتون پنځه پوهنځي لري: ښوونه، روزنه، کرنه، اقتصاد، شریعت او ادبیات، خو ترڅنګ شپنی پروګرامونه هم لري. په دغه پوهنتون کې په لومړي سر کې شپږ تنه استادانو محصلینو ته درس ورکاوه، خو اوس دغه پوهنتون یو سل لس تنه استادان لري. د هغه وخت استادان لیسانس، خو اوس دغه استادانو څه برخه یې د ماسترۍ تر کچې تحصیلات لري. دغه پوهنتون په لومړۍ دوره کې یوازې درې نوي تنه فارغان درلودل، خو اوس یې د فارغانو شمېر سوونو کسانو ته رسېږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست د کمپیوټر او انټرنیټ په برخو کې لسګونه کسانو ته زده کړې ورکوي. د دې کورس ډیری زده کوونکي طالبان دي چې تر پرونه ټوپک پر اوګو ګرځېدل، خو اوس یې د ټکنالوژۍ زده کړو ته مخه کړې ده.
د نورستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی احمد خالد فاتح
ازادي راډیو ته ویل د کمپیوټر او انټرنیټ په اړه معلومات حاصلول او زده کړې د وخت اړتیا ده. نو دوی هم نورستان کې دولتي کارکونکو او هغو کسانو ته چې د کمپیوټر او انټرنیټ زده کړو مینوال دي د یاد کورس دریمه دوره پیل کړه.
شاګردانو ته په هغه کې وینډوز، ورډ، پاورپوینټ، ایکسل او سره انټرنیټي زده کړې هم ترسره کیږي. دا پروګرامونه تقریبا شپږ میاشتې وخت لري. موږ سره ټول شاګردان درې شپېته کسان شامل دي چې شل کسان د تیر دورو نه پاتې
خاغلی فاتح وای اوس مهال د خونکو وسایلو کمی سره مخ دی او که دا کمی پوره شي نو غواړي کورس نور هم پراخه او د زده کوونکو شمیر زیات کړي. د کورس ډیر زده کوونکي هغه طالبان دي چې تر اوسه یې ټوپک پروګه وو خو اوس یې د کمپیوټر او انټرنیټ زده کړو ته مخه کړې ده. له دوی څخه یو هم د استیناف محکمې کارکونکې نقیب الله دی وایي
او الحمدلله دې کورس مې ډېر خوشحاله یو استاد مونږ تر پټیم باندې او په ښه انداز باندې درس کوي. الحمدلله مونږ ټول دینه خوشحاله.
د تیر حکومت پر مهال د هر ولایت د مخابراتو او ټکنالوژۍ ریاستونو کې یاد کورسونه جوړ شوي وو چې پکې دولتي مامورینو او د کمپیوټر او انټرنیټ نورو مینوالو زده کړې کولې چې په زرګونو کسانو پکې د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې مهارتونه زده کړي او اوس مهال له کومې ستونزې پرته خپلې ورځنۍ دفتري چارې پر مخ وړي.
د خبرونه په دې برخه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله اخیری ګڼه کې د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان د هوایی بمباریو تلفاتو زیاتېدو ته په پام یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د طالبانو د حکومت د چارواکو له قوله راغلي چې په ختیځ افغانستان کې د پاکستان د پوځ په هوایی بمباری کې د وژل سویو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 ته ورسید. په مقاله کې یادونه سوې چې د اګست له 15 راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې سخت دریځي له افغان خاورې پر پاکستان حمله کوي. طالبانو تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو تور رد کړی دی. وروسته لولو چې د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د شنبې په ورځ په سپیدو کې پاکستانی الوتکو په خوست او کنړ ولایتونو کې په هوایی حملو کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون ملکیان وژلي او 22 نور یې ټپیان کړي. د طالبانو حکومت دا حمله وغندلې او وی ویل چې د دواړو هوادونو ترمنځ ستونزې باید له سیاسي لارې حل شي. په دې مقاله کې یادونه سوې ده چې پاکستان دا بمباری نه دی تایید کړی خو د یک شنبې په ورځ پاکستانی چارواکو ویل چې له افغانستانه پر پاکستانی امنیتي ځواکونو حملې زیاتې سوي او له طالبانو یې وغوښتل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ پر کرښه امنیت ټینګ کړي. د شنبې په ورځ د پاکستانی بمباری په اعتراض کې په پاکستان او افغانستان کې سلګونو کسانو لاریونو نه وکړل. مقاله د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی په دې خبره پای ته رسیدلې چې وایي د پاکستان پوځ ننګوي چې د ځپل سوي او کډوالو پر کمپونو د بمباری پر ځای دی له دوی سره د جګړې په ډګر کې مخامخ سي. د ریسپانسیبل سټیټ کرافت په نوم یوې آنلاین مجلې هم په افغانستان کې د پاکستان هوایی بمباری ته په پام یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایی حملې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو غچ وو. په دې مقاله کې د پاکستانی پوځ د ضربې عزب په نوم د 2014 او رد الفساد په نوم د 2018 عملیاتو ته اشاره سوې چې په نتیجه کې د مقالې په وینا په پاکستان کې سخت دریځې له پښو ولوي دل. خو وروسته لولو چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تحریک طالبان پاکستان یو ځل بیا زړور سوي او د طالبانو حکومت ته د یوه الګو په سترګه ګوري چې باید تکرار سي. په دې مقاله کې په پاکستان کې پر سرتیرو د تحریک طالبان پاکستان د حملو یادونه سوي او ویل سوي چې له همدې کبله له افغان طالبانو سره د پاکستان اړیکې شایي خرابې سي.
په تخ پرونه کې مو د ازادۍ رادیو د اوریدونکو د غږیزو پیغامونو اوریدو ترابولم.
پیغام مو دغه د زیاتره مرستې ارسرازي او د افغانستان څخه مرستې راځي دغه د تاسو په طالبان دی واغلی په خرڅه واچي چې هم پارک ورسي هم مسكين ته ورسي هم خان ته ورسي اوس خو دغه ته نه شي چې هغه بخار ورسي ته نه شي او خانان وغه ته هغه په ملنا ورسي دغه دی واغلی کړه لري هم د بس شان پران چې په دغه ولسه خرڅي مرستې ورته راځي که هم ورته راځي که هر څه ورته راځي دغه ته ونی او څوک په مول نه کوي چې ټول راځي چې هر چاته نه راځي دغه د ټول وخت مته واچي بارځه دغه معنا نو خرچې نه کیږي دا قیمتونه ارزانه کیږي.
بینمند ولایت مرکز به سرگاه سخه زحمت ترکوم نصیر احمد نمیجمه در بولان به سمی سخه سلطا برو را در مرسته چی را چی در غریبان تر نرسی ریپای کور که رایستالی را در کم خلق چی دی اخفال دوستان کریبان نیوشته که نکات مرسته او رسی ری چول مرسته آقا خلق گوری چی کم کنی خاله زوی داما زوی داما ما زوی گرد اخفال دا پردان را چول کری نور شدی چوار چه غمیانی طالبان سرا و طالبانو که بلان پلاس کی سزی وی دانو کم انسانیت دا کم امرسته دا گوره دا امارات چرا غلی دا خدا گرد خلق مسکنان کرده دا دولیز خلق مریس